اولو برداشت میکنه، ولی در حدود 70 سیر ممکنه، یعنی 130 سیر کم کرده.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام او وبجی شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره د غوښتل شوې بسپنې یوازې 25% ورسپارل شوې ده. د افغانستان کورنۍ رسنیو نن چمبر راپور کړی دی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرهان حق ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د اطلاعاتو له مخې تر اوسه د 3.2 میلیارد ډالر په ارزښت غوښتل شوې بسپنې یوازې 25% ورکړل شوې ده. دغه بسپنه په افغانستان کې روان میلادي کال د میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره غوښتل شوې وه. ملګرو ملتونو د جون میاشتې پر 15 ویلي و په افغانستان کې د روان 2023 کال لپاره یې خپله غوښتل شوې بسپنه 3.2 میلیارد ډالر ته راکمه کړې ده. حال دا چې د کال په پیل کې د افغانستان لپاره 4.6 میلیارد ډالر بسپنه غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر 9.2 میلیونه کسانو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي چې روان میلادي کال یې تر 5.2 میلیونه ډیرو کسانو ته د دغه ادارې له طریق نغدې پیسې او یا هم کوپونونه ورکړي دي. دغه ادارې نن په خپل ټویټر لیکلي دي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هدف یې دا دی چې د مرستې ترلاسه کوونکي خپله د شیانو پر رانیولو کنټرول ولري، بله دا چې د خوړو د مرستو اړتیا کمه شي او درېمه دا چې محلي اقتصاد ورسره پیاوړی شي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي مشر د زمري میاشتې په 6 نیټه په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په مارچ میاشت کې دغه اداره مجبوره شوې ده چې د بیړنیو مرستو کچه له 50% ته راښکته کړي. د پاکستان په خنۍ صدر اعظم عمران خان نن شنبه په ختیز ښار لاهور کې په خپل کور کې بیانول شوې ده. د خبره د هغې مدافع وکیل انتظار حسین تایید کړی ده. عمران خان ورسله هغې ونیول شو چې نوموړی په اسلام آباد کې محکمې هغه د اختلاس په تور مجرم پیژنده او په 3 کاله بندې محکوم کړ. د اسلام آباد په عالي محکمه کې د محاکمې په وخت کې عمران خان حاضر نه و او قاضي د نیولو حکم صادر کړ. د پاکستان په خنۍ صدر اعظم عمران خان چې د تیر کال په اپریل میاشت کې له واکه پرځول شوی و په 150 قضیو کې تورن ګڼل شوی دی. عمران خان بیا دغه تورونه رد کړی دي. د سوریه په شمال لویدیځ اتلب ښار کې نن سهار د روسیې د جنګیالو توګه په برید کې درې ملکي وګړي وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور پر اساس د خبره د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان کړی ده. دې سازمان زیاته کړې د روسیې د نن سهار برید د اتلب په لویدیځ کې د یوې کورنۍ درې غړي وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو نظارت کوونکي ډلې ویلي دي په سیمه کې کاري ټیمونه د ژغورنې په عملیاتو لګیا دي. او د ښځینه فوټبال نړیوال جام د 16 غوره لوبډلو پړاو نن پیل شو چې هسپانیا او جاپان پکې خپل سیالان مات کړل. د نن ورځې نوموړی سیالۍ د هسپانیا او سویس ترمنځ و چې 15-2 پر وړاندې هسپانیا وګټله. دغه راز دویمه سیالۍ بیا د جاپان او نروې ترمنځ و چې 3-2 پر وړاندې جاپان وګټله. باید ویل شي چې د دې پړاو په سبانۍ او سیالیو کې به نیدرلینډ د سویلي افریقا او سویډن د امریکا پر وړاندې سیالي وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې په تیره بیا د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا کې وسلوالي حملې زیاتې شوې دي. د وروستیو ورځو تر ټولو لوی بریدونه د بلوچستان ایالت په ژوب کې پر پوځي چاوڼۍ او په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام ګوند پر غونډه و چې په دواړو کې تر اویا ډیر کسان ووژل شول. بیلابیل پاکستانی چارواکي دا بریدونه له افغانستان سره تړلي بولي. ځینو پاکستانی چارواکو ویلي چې دا بریدونه د هغو ترهګرو له لوري کیږي چې په افغانستان کې پټنځایونه لري. ظاهرا د دوی اشاره ټي ټي پي ته ده چې له افغان طالبانو سره له څو لسیزو راهیسې نږدې اړیکې لري. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په شمول ځینو ویلي په دغو بریدونو کې افغانان لاس لري. شهباز شریف د باجوړ د پیښې له ټپیانو سره د لیدنې په مهال وویل چې په افغانستان کې واکمن چارواکي باید د ترهګرو لخوا د افغان خاورې د کارولو د نیوی لپاره مشخص اقدامات وکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرتاری هم په وروستیو ورځو کې وویل چې په سیمه کې د ناټو د پاتې وسلو او تجهیزاتو په وسیله د دوی خلاف بریدونه کیږي. د افغانستان په خبره کې د عملیاتو خبرداري هم ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیرونه وویل چې د ژو په ډلیز برید کې له 15 حمله کوونکو څخه درې افغانانو. خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا تور چې حمله کوونکي د افغانستان خاوري پر ډیورن کرښه اوډي او هل تعملي کوي ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو تورونه بی اساس وبل. مجاهد په یو ټویټ کې ولیکل د بیلابیلو پاکستاني چارواکو له لوري د خپل هیواد د وضعیت په اړه پر افغانستان بی اساسه تورونه لګول کیږي چې موږ په بشپړ ډول ردو. تر دې په خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم د پاکستان تورونه رد کړي او ویلي و چې پاکستان د خپل امنیت په خپل وساتي. خو پاکستانی چارواکي بیا بیا وایي چې طالبان دې خپل خاورې د ترهګرو د ور اوښتو مخونی سیاو کني د دغو حملو نتیجه به وبینی. پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې اورته د لمن وهلو په خاطر د افغان طالبانو په ملاتړ تورنیدو او باور کېده چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته به د پاکستان او د طالبانو په مشرۍ په افغانستان کې د واکمن رژیم ترمنځ اړیکې خورا تودې وي. آیا د دواړو خواوو ترمنځ ناندرې د دوی د ژور اختلاف ښکارندوی کوي او که د پردې تر شا بل څه روان دي؟ اوس د افغانستان او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟ پر روانه خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له خپلو درنو میلمنو سره په همدې موضوع خبرې کوم. زموږ میلمانه دی وتلی سیاستوال، د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی افراسیاب خټک، او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردش شمس. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې ټلیفون وکړئ یا د واتساپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ. د فیسبوک له لارې هم یو شمېر اوریدونکو نظرونه را سره شریک کړي دي، دا به هم وروسته له خپلو درنو میلمنو سره شریکو. لومړی ښاغلی شمس، که تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې د افغانستان د اوسنی حکومت چې د طالبانو په لاس کې دی او د پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
طالبانو او د پاکستان خلور ته ندی روانه، او دا هغه سوچ چې د دې افغانانو عموما بلکې نړیوالو هم دا اټکل کو چې پاکستان چې دا کومه لوبه روانه کړې ده، د افراطیت نه ملاتړ کوي، د وسلوالو نه ملاتړ کوي، او دغه وسلوال د خپل سیاسي ګټو لپاره دی کاری، او دا نن نه د 1315 لسیزو نه پاکستان دغه لوبه روانه کړې وه، دا به ښې پایلې ونه لري. که څه هم پاکستان به خپله محاسبه داسې وه چې د دوی هدف اول دا و چې په افغانستان کې چې کوم تیر نظام وه هغه ړنګ کړي، او دا اول وار نه و، تیر وار هم دا سوموار دی چې دوی د افغانستان کې د نظام د منځه وړلو کې دوی پوره ونډه اخلي. نو یو څه د دوی محاسبه لږه غلطه ختلې ده، خو زه په دې نظر یم چې دومره زیات تهدید هم لا نه دی تر اوسه پورې. ټي ټي پي یا نور وسلوال چې دي، متاسفانه یا بدبختانه، دوی د پښتنو سیمو ته، قبایلي سیمو ته، او دغه پښتنو ولسونو ته، یا په بلوچستان کې یو برخه هغه ته یو څه ستونزه جوړه کړې ده، دا سیمې بې ثباته کړې دي، او د هغې امنیت د ګواښ سره مخ کړی دی، او زیانونه یې ورته رسولي دي. مګر پنجاب تر اوسه پورې خوندي دی، نو تر څو پورې چې پنجاب او اسلام آباد خوندي، هغه دغه وسلوال پاسون یا دغه وسلوال کوم خوځښت چې دی، دا د پاکستان لپاره د یو کنټرول د کرښې لاندې دی. نو داسې معلومیږي چې دومره زیات د تشویش وړ به نه یو تا.
لیکن شمس صاحب، پاکستان تور لګوي چې افغان طالبان د ټي ټي پی ملاتړ کوي، د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي او هغوی له افغانستان اوړي پاکستان ته. تاسو وایئ چې دا مسائل به تر یوه حده کنټرول شوي وي او پنجاب ته دا حملې نه دي غځېدلي، لیکن حتی داسې هم ویل کېږي چې اوس د ټي ټي پی غړي په پنجاب کې د ځان لپاره والیان او ولسوالان مقرروي او دا جګړه ورو ورو هغې خواته په مخ ځي. همغسې چې په افغانستان کې په ابتدا کې جګړه په یو دو ولایتونو کې او دو ولسوالیو کې پیل شوه، ورو ورو ټول افغانستان ته وغځېده، نو فکر نه کوي چې عین کار هلته هم کېږي؟
لکه زما هدف دا و چې پاکستان ګوري دی لوبې ته، یعنی دا خو تیرو څلور پنځو لسیزو کې دغه پښتونخوا خو یوازې اوس نام نه ده، دې باندې خو څو څپې راغلي دي، دا خو سوم وار دی. مګر یو حد داسې راځي چې ته ستا وسلوال ستا د کنټرول نه وځي، همدغه ټي ټي پی یا دغه وسلوال چې د افراطیت باندې دی سخته دي، د دې مخکینی نسل د پاکستان د پاره دا هیروګان او قهرمانان وو، ځکه دوی په افغانستان کې د دې د ستراتیژي او د دې د تګلارې تطبیقوله، دوی کشمیر کې د دې د ګټو د پاره جنگیدل، کاغه اتیا لسی زواد اتیا کلونو یا نوی کلونو، په هغه کلونو کې خدای س کوم ستونز پاکستان داخل کې نه و جوړ کړي، او د هغه وخت د پاکستان پوزي او دغه متقاعد مشران چې به وو دای په کانفرنسونو کې په صغر د ویلې چې کله به داخل کې دغه سي دیموکراتو غګونو د خټک سي بغند خلکو چې به انتقاد وکړي دغه لوبه خنده ده، دوی به ویلې چې دوی نه تاسو ولې تشویش لري، دوی په اسلام آباد او په لاهور کې د اسلام یا د شریعت نافذولو غږ نه پورته کوي، په افغانستان کې به کوي، په کشمیر کې به کوي، په نورې نړۍ کې به کوي.
لیکن شمس صاحب، له ډیرو کلونو مخکې نه د پاکستان باندې انتقادونه هم کېدل او دوی به ویلم چې ښه طالبان او بد طالبان، د بدو طالبانو خبره فکر کوم چې له سوات له صوفي محمد شروع شوی ده او څو لسیزې ووتي.
بالکل بالکل، همدغه ستاسو د خبرې په تایید چې دا هغه وخت چې د پاکستان په کنټرول کې و، په تیرو شلو کالو کې هم ګوره دغه یو طبیعي امر دی، همدغه پاکستانی طالبانو د افغاني طالبانو حمایت کوو، هغه وخت کې د پاکستان د پرستون زنه و، دغه اړیکې خو اوسنۍ نه دي، دا خو چې ته د جهاد وختونو کې د مجاهدینو غټ غټ کمپونه غټ غټ بریسونه په قبایلو کې و، د قبایلی سیمو کې و، همدغه د پښتونخوا او دغه ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کسپینه شګوه د حزب اسلامي غټ مرکز و، د جمعیت په غټ مرکز په باجوړ کې و، په ناوګۍ کې و، نو دغه ځایونو کې و، دا خو څه نوې خبره نه وه. ته چې کله دغسې ځایونو ته د هغې د روزنې ته د فعالنې ته یو مثبت چاپېریال رامنځته کوو، نو محلي خلک هم په دغه مفکورې باندې دوی اخته شو، هغه اوس هغه بیرته پاکستان دغه سوال به هغه وخت مطرح د دې جهادي ډلو ترمنځ چې د پاکستان کې و، البته هغې به داسې پوښتنه کوله چې که چیرې موږ په کابل کې شریعت غواړو، نو دا اسلام آباد خو غیر شرعي نظام دی، دلته ولې نه غواړو؟ خو هغه وخت دا غږ لږ کمزوری و. اوس موږ وکتل چې کله په افغانستان کې بیا امارت اسلامی راغی، د طالبانو حاکمیت راغی، د هغې الهام هم واخیستو، د هغې دا اراده لا زیاته قوي شوه چې دا کار ولې موږ هلته نه کوو. مګر زه دا وایم چې د پاکستان اردو بیا هم امکانات لري، قوت لري، په هغه توګه دوی پاکستانی طالبان د اسلام آباد دپاره تهدید نه دی په کوم شکل چې افغاني طالبان د کابل دپاره وو یا د تیر نظام دپاره وو. او داسې مختلف نظرونه دي چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې د پښتانه قبایل یا دلته چې کوم ولسواک غبونه دي او هغې په وزه پی ویر ټکی، لکه مخکې موږ کتل د عوامي نېشنل ګوند ډېر زیات د رهبرۍ غړي هغې په نښه کړه په تېرې صفې کې چې هغه 2011-2012 کلونو کې وه، نو داسې یو دغه فکرونه.
ډېره مننه، سلامت اوسې. به هم درزو شمس صاحب کور ودان ور بشو شاغل افراسیاب خټک ته. خټک صاحب، تاسو مرکلی وایم، ستاسو په نظر متاسفانه چې ستاسو تماس له سټوډیو سره پام دی شي بیخ قطع شو، تخنیکی همکار وای چې بیا هم کوشش کوي چې له شاغل خټک سره تماس ونیسي، پر حال دوی هڅه کوي چې د شاغل خټک تماس بیرته له سټوډیو سره برقرار شي، خو تر اوسه نه دی کامیاب شوی. اوریدونکو ته وایم چې تاسو قدر من اوریدونکو له ازادي رادیو د افغانستان او پاکستان ترمنس په اړیکو باندې بحث او ترشنا اسمان لاندې خبرونه ده. په دې خبرونه کې وتلې سیاستوال د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی افراسیاب خټک او دغه راس په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زرده شمس مشمل باندې دي. تاسو درن اوریدونکو هم کولای شئ چې وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړم، استودیو ته زنګ را ووهئ، د واتس اپ او یا ټلیفون له لارې، او همدارس د فیس فیسبوک له طریقې کولای شئ چې خپل نظرونه راوستوي. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی، د دوی هغه پیغامونه چې له موضوع سره اړخ لګوي هغه به وروسته له خپلو درنو میلمنو او نور اوریدونکو سره شریک کړو. خو تخنیکي همکار وایي چې ښاغلی خټک تماس لا هم نه دی ټینګ شوی. خیر، ښاغلی خټک صاحب ته به یو څه انتظار وباسو، بیرته به ورسمه ښاغلی شمس ته. شمس صاحب، تاسو وایئ چې دوی، البته دا یوازې ستاسو خبره نه ده، د ډیرو ملتپالو پښتنو مشرانو خبره هم ده چې دوی دا تور لګوي چې سخت دریځ د پاکستان د پوځ او استخباراتو په کنټرول کې دي، او د دوی په وسیله غواړي چې پښتانه ملتپال په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې کمزوري کړي. لیکن سخت دریځ یوازې په پښتنو ملتپالو باندې حمله نه کوي، دا تر ټولو وروستۍ حمله په باجوړ کې په یو مذهبي ګوند و، په هغه ګوند چې ډېرې د پاکستان پوست نږدې هم بولي. په دې کې څه وایست؟
نه، دا صحیح ده، خو کله لوبه اوس ډېره زیاته پیچلې شوې ده، مغلقه ده، لکه څنګه چې په افغانستان کې په تېرو کلونو کې ویل کېدل چې شل دویش وسله والی ډلې دي. اوس خبره دا ده چې دلته د داعش نوم هم اخیستل کېږي، نورې ډلې هم کېدی شي، استخباراتي کړۍ دې وخت کې فعالېږي، او دا هم سړی نه پوهېږي چې اوس دا، یعنی حتی بعضې وخت تورونه بیرته د پاکستان په اسټبلشمنټ باندې راځي چې انتخابات را روان دي، او کېدی چې دغسې یو څه لوبه د دوی په ذهن کې، که د مولانا ګوند دی بیا هم یو جمهوري ګوند دی، که اسلامي شریعت یا د هغې د نفاذ دپاره کار کوي، مګر د جمهوري اقدار و یا د جمهوری اصول پر رڼا کې وای، نو یو جمهوری ګوند ته ویلی شو. نو خبر دا ده چې اوس لوبه دا پیچلی شوې ده. بل دا ده چې بیا ته خدا وسلوار ټول ستا په کنټرول کې نه پاتې کیږي. یو برخه لکه څنګه چې تاسو ویلی چې دای باندې تور دی، چې یو برخه د دوی په لاس کې ده، مګر د دې په منځ کې د مثال په توګه د حکیم الله مسعود غوندې، د بیت الله مسعود غوندې خلک راووتل، چې هغه یعنی حتی یو وخت یو ژورنالیست ته ویلو چې پخوا خو موږ دا ویلي چې کابل نه مسلمان دی او اسلام آباد مسلمان دی، د کابل په ضد جهاد روا دی، مګر زه چې ګورم د کابل د اسلام آباد نه ډېر مسلمان دی، نو ما ویل تشکیلات اوس اسلام آباد خواته کړي دي، او همدا دلیل چې بیا هغه د منځه ویوړل شو. دغسې کړی، دغسې حلقات هم رامنځته راځي. یو برخه باندې به پاکستان کنټرول لري، مګر یو برخه د چی چی پی هغه د پاکستان د لاس نه وتلې ده، او د دې تر څنګ نورې استخباراتي ډلې هم کېدې چې هغه دلته په دې سیمه کې خپل مقاصد ولري.
بله صاحب، ډېره مننه شم صاحب. خټک صاحب، بیا هم تاسو ته هرکلی وایم. ان شاء الله چې دا ځل به له سټوډیو سره وصل یاست، او ستاسو خبرې به موږ او زموږ اوریدونکي واوري. خټک صاحب، ستاسو نظر سره پاکستان حکومت تور لګوي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې د افغان طالبان ملاتړ کوي، په وروستیو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ نسبتا توندې خبرې تبادله شوې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زرداری خو تر دې حده پورې ویل چې دوی کولای شي په افغانستان کې عملیات وکړي، چې طالبانو بیا د دوی دا تورونه هم ډېر په کلکه رد کړل. ستاسو په نظر د دواړو خواوو اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
ارستانه چې پاکستان حکومت اوس وایي چې ټي ټي پی افغانستان کې دا طالبانو ساتلې ده، دغه پاکستان حکومت اوس څورلس کاله موږ سره بحث وکړو، دوی وچ نه ټي ټي پی بیل ده، دا د را د هندوستان د را او د افغانستان د این ډی ایس نماینده ده، هغې ورته هغې تمویلوي تجهیزوي، منتها دا چې افغان طالبان خو مجاهدین دي. اوس دا د یعنی څورلس کاله دي دا خبره وکړي، اوس دا د بلا خبره کوي. طالبانو پروژه دی جوړه کړې ده، دا ټي ټي پی هم دی جوړه کړې ده. ټي ټي پی 2001 کې دې لپاره جوړه کړه چې او وخت دې پوه شو چې افغانستان کې امریکایي قواوې زیاتېږي، او چې زیاتې شي نو افغانستان کې چې کوم خلک دی جنگول طالبان، نو هغه پاکستان ته راځي، دلته به کیږي. نو دا ټي ټي پی ته دا سیمه اوسپارلې ده، اوه ضلع زموږ چې دا د ډیورانډ کرښې سره جوختې دي، په هغه کې دوی قربانه شول او افغان طالبان مېلمانه شول. ټي ټي پی ته پاکستان فوج د علاقې خپل ورکړې لهذا دا د دې لوبې دي استخباراتي لوبې دي. ټي ټي پی دې راوسته دلته پاکستان اردو راوسته دلته جنرالان راوسته ده که دوی وایي چې جنرال فیض راوسته ول نو جنرال فیض محکمه کوي ولې نه که دا په خپل سمی راوستې وي. منتها دا د لوی لوبې برخه ده. زما خیال دا دی چې دلته یو نوی سور جنگ شروع دی چې تود جنگ کې بدلیږي او هغه کې چې کوم سکرپټ دی چې کومه صحنه جوړول غواړي پر قدرتونه په هغه کې دا دی چې طالبان به د ډیورانډ کرښې دواړو خاورو ته موجود وي. پاکستان حکومت هم طالبانو ته په دې خوشحالیږي په ټي ټي پي ته هم چې دلته کې پښتون ملي ګرایي ورباندې ووهي. د هغوی اصلي خطره چې ده سر چې هغوی ډېر سره مشکل ښکاري ورته هغه پښتنو ملي ګرایي ده او هغه غواړي چې دا ملګرای ماته کړي د طالبانو په ذریعه. خو بیا ورسره یو سلسله مسلې هم جوړېږي چې طالبانو ټي ټي پي او کوم دا شوق پیدا شوی دی چې افغان طالبانو غوندې هغوی هم دلته قدرت ولري او د څه سیمې خو حد اقل هغوی ته ورکړی شي چې هغوی هلته کې خپله بادشاهي وکړي. بیا ورسره د شخړې راځي مګر دا شخړې اساسي شخړې نه دي. د دوی اصل شخړه دلته کې پښتنو د بلوچو ملګرای سره.
لیکن خټک صاحب دا پښتنو مخکې له شاغل شمس څخه هم وکړه چې هغوی خو حمله یوازې په پښتنو ملتپالو باندې نه دي متمرکز کړي. دا د وروستۍ حمله یوه نښه وه چې د جمعیت علما اسلام ګوند په غړو باندې وکړه چې هغه ګوند چې ویل کېږي د پاکستان پوسته نشته ده همدغه راز هره ورځ پولیس وشنی ملیشه وشنی پوځیان وشنی. فکر کوي چې بیا به هم دا حمله کنټرول شوی وي او دوی به خوانه پی بدوي.
ارزدار چې په جمعیت العلماء باندې دا حمله او لس پنځه لس نورې حمله دا داعش کړی دي. آی ایس کے د خراسان په اصطلاح داعش او دا هغوی طالبانو سره مسله لري او مولانا فضل الرحمان ګوند د طالبانو دوست دی لہذا په هغې حمله کېږي. دا بل خبر ده. دیمه خبر ده دا کول غواړم چې دا صحیح ده چې دی واره چې ټي ټي پی راغلی ده نو حمله زیاتې په دولتي قواو کوي کوي. هغې وجه دا ده چې دا اوس د ترهګرۍ په ځای شورش د بغاوت دی. دوی غواړي چې دا سیمه اشغال کړي د دولت قواوې هلته وغورځي دلته دا علاقې ونیسي. مګر ما تاسو وروکو چې پاکستان قواوې اوس هم هغوی داسې اساسي خطر نه ګڼي. اساسي خطر اوس هم هغوی دپاره ملي ګرایي ده. هغوی غواړي چې ملي ګرا ګوندونه ضعیف کړي تجزیه کړي او ملي ګرایي نوزاد ته خپو نه غورځوي. دا اساسي خبره اوس هم دا ده. زما یقین نه دی چې هغوی طالبانو سره داسې جدي یا اساسي اختلاف راغلی دی ځکه چې طالبان بالاخره دې پروژه ده او افغانستان دې په ذریعه نیولی دی. افغانستان ستراتیژیکه جغرافیه د افغانستان طبیعي منابع دا طالبانو په زړه دې کنټرول کړی دی. غواړي چې چین سره وصل کړي په چیرې خرڅ کړي بیا که غرب چې زیات پیسې ورکړي بیا غرب سره سودا کوي نو پاکستان خو خپل دې اغنا نه تیریږي. ما یقین نه دی چې دې سره څه ډېر داسې مشکل لري چې کوي. غواړي طالبانو دا اوسه زحمت لري کولی شي یعنې تاسو زه ډېر په یقین سره وایم چې که پاکستان استخباراتو غواړي ځکه چې دا ټولې شوراګانې دې جوړې کړې دي اوس به دا شورا لري کې دې په ځای بله شورا کې دي. دا دې لپاره څه مشکل دی.
بله ډیره مننه خټک صاحب. شم صاحب ستاسو نظر څه دی چې د افغان طالبانو حکومت د ټي ټي پی مخه نیولی شي او کې نشي نیولی؟ آیا هغوی دا ډله په کنټرول کې لري او که نه؟
نه زما په نظر دا ډېر ستونزمن کار دی. که چېرته دوه خبرې دي، یو خو اراده ده او یو بیا توانمندي ده چې آیا دوی دا وړتیا لري چې د باندې ویسي. اوسه پورې چې موږ اورو خو داسې زیاته اراده هم نشته دی او د هغې دلیل دا دی چې یو برخه طالبان به غواړي چې حکومت دوامداره شي. د پاکستان ته به ژمنتیا لري، پاکستان سره به ډېرې ښې اړیکې لري، خفه کول به نه غواړي. مګر دا هم ورته ډېره سخته ده چې دی چې د همدې شریعت د نفاذ دپاره په افغانستان کې خپل جهاد ګڼلو دا مبارزه او افغانان چې پکې هغې ته تلفات ولیدل، عام افغانان پکې وجل شو، زیان ورسېدو، هغه ټولو ته دی همدغه دلیل وایي چې موږ خو چونکې جهاد کوو نو دا به تو سخت دی چې هغه پاکستانی طالبان چې هغه همدغسې یو داعیه مخکې وړي او پرونی دای ته پناه ورکړی و د دیم لاټړې کو منګو تاسو دې شاهد چې په افغانستان کې ډیر زیات په بمی بریدونو کې بد دی بیا معلوم شل چې هغه یاد وزیرستان نه راغلی بیا حتی د بلوچستان او د نور سیمونه با غزان مرګی راتلال ته به انفجار کو نو اوس د دی نوبت ته نو یو برخه خدا دې چې فکر نو کوم چې اراده دې هم هغه سي موجود وي بل د طالبانو خپل دریز زده چې د دې پاکستاني طالبانو زیاته برخه خود پاکستان دنه نه ده دا چې اوس پاکستان دلته په ډیورنډ کرښه باندې اغزن تارم تیر کړی دی چې افغانستان مخالف عموده دی مخالفت سربیره هم دوی دغه ټول افغانستان ته تلونکي لارې دی د کنټرول لاندې راوستي دي نو دا یو سوال دی چې څنګه دا وسلوال کولی شي اوس پاکستان خواته وړي ځکه چې تیر حکومت ته خو د پاکستان دلیل دا و چې موږ به د افغاني طالبان نه شکایت وکړو دوی به ویلي چې دا سیمې خو مسونې دي دوی تګ راتګ نشي کولی نو اوس خو طالبان متداویلی شي چې پاکستانی طالبان کوم تګ راتګ نشي کوي خو به هر حال کېدی شي هغه د رهبری یا د یو څه دغه تور په ولګي دویمه خبره د وړتیا ده د دې سیمې جغرافیه دغه سده چې ناتو او امریکا چې ډیر زیات قوي حضور لرو هوایي قوتونه لرل او ډیر زیات ټکنالوژي پر مختللې په لاس کې و هغه ونه شو کولای چې د طالبان چې په افغانستان کې بریدونه کول بیرته په پاکستان ته تل په نازایو نه یالته بیا براتله د دې تک راتګ مخ هغه ونه شو نیولې دغه غریزې سیمې دي دغه جغرافیا داسې ده نو فکر نه کوم چې کچیرته اراده هم ولري دا اسانه کار نه دی چې د دې مخاوني سي
شمس تاسو مخکې ویل چې کله چې په افغانستان کې طالبان واکته ورسېدل نو پاکستانی طالبانو ته هم شاید دا انګیزه پیدا شوی وي یا دا انګیزه لاقب شوی وي چې دوی هم کولای شي چې هلته د طالبانو په شان یو اسلامی حکومت جوړ کړي څه فکر کوي چې افغان طالبان به په دغه دایره کې له پاکستانی طالبانو سره ملګری وي دوی به هم غواړي چې پاکستانی طالبان هلته بریالي شي او د دوی په شان یو حکومت جوړ کړي
دې کې شک نشته چې دوی به خوشحالیږي هم او یو فرق پکې دا دی چې کچیرته پاکستانی طالبان د بعضې سیمو کې واک ترلاسه کوي نو د دوی بیعت چې دی دا د افغاني طالبانو سره دی یعنی د ملا هیبت الله د خپل مشر ګڼي نو دا یو قسم یو فضیلت هم دی یا یو هغې ته یو درجه ورکول هم دی او موږ چې ګورو په ټولنیزو رسنیو کې هم د صفوف طالبان چې دي داسې خوخي پیخي یعنی او دا یو طبیعي خبره ده چې هغه حتی په ټوله نړۍ کې کچرته شریعت نافذي کې دی په خوخي عمومي مسلمانانو کې دغه یو روحیه موجوده ای نو دې کې شک نشته چې دی په خوخي خي مګر په سیاسي توګه دوی ته په لند محل کې هم په زیان ده ځکه چې پاکستان هم د دې زیات قوي ملاتړ دی دا اوس هم زیات انحصار پدې دی او د دې په تحریک کې زیات خلکو باندې دا تور دی چې مستقیم د پاکستان لخوا یعنی د یغې خواته زیات ژمنتیا لري په سیاسي توګه وته په ګټه نه ده مګر په عمومي توګه دا سي کړي شته دا سي علاقات شته چې طالبان سره پاکستاني طالبان سره بنزدې مي او د دې په بریا باندې بل زیات خوخيږي
ډیر مننه شمس صاحب خټک صاحب تاسو مخکې ویل چې دلته یو لوی لوبه روانه ده یا یو بل سړی او توده جګړه روانه ده او د سیمایزو قدرتونو نړیوالو قدرتونو لبل خو وویل چې د پاکستان پوز په دې حالاتو کنټرول لري حتی کولای شي چې په افغانستان کې کابل کې تغییر راولي د شورا بدل کړي کچیرته په دې مسایلو کې لوی قدرتونه لاس ولري نو بیا د پاکستان رول څه شو او بیا دا خبره څه معنی لري چې پاکستان هرڅه کولای شي او هرڅه بدلولای شي
ارمدا کولو چې په لنډې مودې کې د ټي ټي پی را تک چې دا د پاکستانی جنرالانو په مرزه شوه دی دا ما ارز کولو یعنی دا تاسو خیالي پښتنو د دې دلته کې سیاسي ګوندونو روشن فکرانو ډیرو خلکو د دې مخالفت کوو لسی خلک راووتو لوی مظاهره وکړي ټول پښتونخوا کې او چې دا مکوي او مګر دې وکړل دا وګدي مودې کې لوی لوبه چې دا هغه بیا بل لوبه ده هغه کې دا خبره صحیح ده چې پاکستان د غرب محلي ټیکدار دی یعنی دا جنرالان چې دا ټیکداران دي د غربي جګړې دلته کې 50 کال نه دوی دا ټیکا په لاس کې لري د دې د قیمت وصول کړی دی میلیارډونه ډالر اخیستي نو اوس دا دی چې دوی خو بیا هم یعنی ټیکداران دي کنه چې څوک چا چې پلان جوړ کړی دی هغه شاید چې ټول تصویر خو دوی ته نه ښودلی یا د افغان طالبانو ته هغه تصویر معلوم نه دی سره خو هغه برخې چې دوی ته کوم ډایلوګ ورکړی دی سکریپټ یا چې کوم لیکل شی ورکړی چې دا وایي دوی هغه وایي لګیا دي مگر په وګدې کې وګدو کې سکیږي دا بیا بل خبره ده چې د سیمې لپاره آینده څه ده دا بیا بل خبره ده. چین بیلټ اینڈ روډ د چین چې کوم قراردادونه جوړوي تجارتي لارې جوړوي د دې مخنیوي لپاره غرب یو قوي پلان لري او هغوی په هېڅ قیمت دا نه پرېږدي. نو هغې دپاره دا د طالبانو بېرته راوستل دوهې معاهده یې وکړه او هلته کې دا تروریزم بېرته ورغی او بیا دا لاسه کوي نوې تروریزم یې راوستو. تاسو ګورئ کنه چې افغانستان دپاره داسې نقشه جوړ کړې وه چې مجاهدینو چې هغوی راوستل چې هغې وي چې مونږ اسلامي نظام راولو بیا یې مجاهدینو ته نه زیات تندراو زیات یعنی افراطی خلق راوستل طالبان هغې وي چې مونږ بهتر مسلمانان یو د مجاهدین ښه نه دي بیا دې اوس طالبان ته راوستې داعش هغې وایي چې طالبان غلط دي طالبان کمزوري دي اسلام کې هغې وایي مونږ اصلي اسلام والے مونږ خلافت جوړو ټوله نړۍ د مسلمانانو جوړ کړو. لہذا دا داسې لوبه ده چې دې لپاره ده چې دا جهاد چې کوم اتیم کلونو کې شروع شوی و دا به ادامه لري او دا به ادامه دې لپاره لري چې دا سیمه بے ثباته کی مرکزی آسیا چې دې نه شوروي اتحاد مات شو دې ځلته کوشش ده چې روسان مرکزی آسیا نه وباسي او دویم غټ پلان دا چې چین چې دی هغه ته مخه ونیسي چې دا کاریدرونه جوړ نه کړي. پاکستان دپاره روس سره جګړه یا مشکل جګړه مشکله نه ده. پاکستان پام کړی ده بیا به هم پاکستان څوک غرب جوړ کړی دی دپاره چې دا جګړې بخښي بیاي مګر چین سره یو مشکل دی اوس پاکستان ته ځکه چې چین سره پاکستان نږدې شوی دی هغه چین د هندوستان خلاف خپل متحد ګڼي لہذا چین خلاف ادویتو ته تیار نه دی او دغلته کې مسله جوړ شوې ده پاکستان کې اوس چې تاسو مشکل ګورئ یعنی یو طرف ته نواز شریف دی زرداری دی او د اوسنی جنرال آصف منیر دی چې دوی کاریډور جوړوي او بل طرف ته عمران خان دی چې هغه د هغو خلکو چهره ده چې څوک کاریډور ادروي. عمران خان درې نیم کاله حکومت وکړو په دې کې دوه لاسته وړنې لري یو دعوه چې کاریډور یې ادرولی و په ټپه بالکل ودرول دویم دا چې صندوقي وجیب المللي راوستو پاکستان ته IMF او هغه چې راغی هغه وی چې تاسو چین سره چې ورکړه راکړه کوي مونږ ته وایي مونږ به خبر وایي چې څه کوي. لہذا دا شخه پاکستان پیښه ده او پاکستان نه پوهیږي چې
بله خټک صاحب خټک صاحب خبرې مو قطع شوې خو خیر قدر منو اوریدونکو تاسې له آزادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. په دې شخیږو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او طالبانو اړیکې په کومه خوا روانې دي. وتلی سیاستوال د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی افراسیاب خټک او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردار شمس مو میلمانه دي. خټک صاحب بیرته له سټوډیو سره وصل شوې ستاسې خبرې په دې وروستیو شیبو کې قطع شوې که نور څه هم غواړي پی زیات کوي کولای شي
ځاتو مخونه خو خبر به تکرار کړم.
بله
هه ارز مدار دي دا شلی چې عمران خان په 2014 کې د اردو یو نواز شریف خلاف یو کودتا پیل کړی و چې هغه په 2013 کې موافقه شو بریالي شو نواز شریف ایستکه شو ځکه چې نواز شریف زرداری هغې غواړي چې چین سره کاریډور جوړ کړي او چا چې د دې مخه نیوه هغوی عمران خان راوستو. عمران خان درې نیم کاله حکومت وکړو په دې درې نیم کاله کې دې دوه لاسته راوړنې لري یوه دعوه چې کاریډور
بله دا خبرې مو واورېده چې دی کاریډور یا دهلیز یې ودرو او په عین حال کې IMF پاکستان ته راوستو لیکن بله اوس بیا د کمدغه موضوع په تهم یو څه تم شو. عمران خان نیول شوی دی نن او د ګوند غړو غوښتنه کړې ده چې مظاهرې دي وشي. تیر ځل په پاکستان کې ډېرې ناکرارۍ رامنځته شوې. څه فکر کوئ له دې سره د پاکستان حالات یو ځل بیا خرابېدی نه شي؟
بالکل عمران خان نه غوښتل چې اوسنی جنرال آصف منیر چې دی لوی درستیز شي د پاکستان د مسلح قوتونو یا افواجو ځکه چې د چې چا سره جوړه وه هغه که راغلي وې نو هغې به بیا عمران خان راوستی او هغه خلک وو چې بیا شي بیا هم په ټپه ودرولو. خو دا مبارزه پاکستان کې چې داخلي قدرت مبارزه ده دا دغې خارجي شخړې سره هم تړلې ده یا پر قدرتونو منځ کې چې کومه شخړه ده. نو ما تاسو وکړو چې عمران خان او د هغه پشتیبان چې کوم په اردو کې دي یا په بیوروکراسي کې یا په قضا کې دي دا د غرب ملګري دي او دې مقابله کې نواز شریف او زرداری ګوندونه او د اوسنۍ جنرال سیمه ایز دی د سی پیک جوړولو په حق کې دي. د دوه کالو کې چې شهباز شریف صدر اعظم سی پیک رول بیا راژوندی کړو، سی پیک بیا خپل مزل شروع کړو، او د عمران خان ملګري غواړي چې حرج مرج جوړ کړي او بیا داسې حالت جوړ کړي چې عمران خان قدرت ونیسي او سی پیک ودرېږي.
بله ډېره مننه خټک صاحب، سلامت اوسئ. شم صاحب، د پیل کې مو دا خبره وکړه کله چې طالبان واک ته ورسېدل، د ډېرو دا نظر و چې د افغانستان او پاکستان اړیکې باید همیشه خلافي، یعنی ډېرې نږدې به وي، ډېرې ښې به وي، لیکن تر اوسه پورې عملا دغسې نه معلومیږي. ځینې داسې عناصر چې مخکې ګمان کېدو، ادعا کېده چې دوی د پاکستان سره ډېر نږدې دي، حتی هغه خلک هم د ټي ټي پي په برخه کې له پاکستان سره ویل کېږي چې لازم همکاري نه کوي، تر دې حده پورې کار کوي چې دواړو خواو ته وایي چې خبرې وکړي، د خبرو له لارې مشکل حل کوي، او هغه شرطونه چې ټي ټي پي وړاندې کوي ویل کېږي چې هغه د پاکستان لپاره په هیڅ صورت منلو نه دي، یعنی داسې شرطونه شدي چې هغه د پاکستان حکومت نشي منلی. نو په داسې حالت کې تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان او طالبانو اړیکې به تر دې هم خرابې نشي؟
زما په نظر اول خو د پاکستان حکومت یا د پاکستانی اسټابلیشمنت دا غوښتنې هم ډېر زیات منطقي نه دي، ځکه چې طالبان دې برخه کې افغاني طالبانو سره ډېر زیات مرسته نشي کوي. دا صحیح ده چې هلته کېدای شي د رهبرۍ بعضې غړي هلته یا هلته چې اسیران او د تیر نظام سره هغه دوی خوشې کړه، مګر دا د پاکستان یو کورنۍ مشکل دی، یو کورنۍ ستونزه ده. پاکستان کې په دې تیرو سلو پنځو لسیزو کې چې د کومه تګلاره خپل کړې و، دا غي یو جانبي عوارض به تا وایو، یا دا غي خپل نتیجه ده، دا پایله ده. نو دا سم نه ده چې طالبانو لاس کې ډیر سنشته دي، یعنی کدا اوس د یو وی چې ښا طالبان د کومک کې خدای اوسو د رهبری غړي دي چې دا ډیر سخت کار دی، او د طالبانو د تحریک سابقې ته په کتو د افغاني طالبانو فکر نه کوم چې هغه د تسوک تسلیم کړي، مثلا که در رهبری بعضی مشران یال دی. نور خو دا مشکل اوس په داخل کې د پاکستان کې دی، پاکستان کې په دې قبایلو کې پاکستان چې کله د افراطیت نه د وسلې په توګه د خپل ګټو د تطبیق لپاره د ګټو د پوره کولو لپاره د وسلې په توګه دینه کار اخستو، په داخل کې هم یو برخه خلک د دې افراطی شوی دي، په دغه فکر په دغه مفکوره باندې هغه اوس اخته دي. نو اوس خو دا د پاکستان یو کورنۍ مشکل هم دی، لکه که د طالبانو په دغه کې فکر وکړي سړی، نو زیات کومک به ورسره وکړي، دا یو څو اشخاصو ته تسلیم کړي چې هغه تقریبا تر ناممکن حده پورې ښکاري، ځکه چې طالبان وایي چې موږ اوسامه چاته نه ورکړی او خپل نظام هم قرباني کړو، نو اوس هم دا کار نه کوي. یا که هغوی غلي هم کړي، د پاکستان داخل کې به دغه مشکل روان وي، ځکه چې پاکستان خپله دغسې یو محیط یو چاپیریال په دغه قبایلي سیمو کې، پخواني قبایلي سیمو کې، پښتونخوا کې، بلوچستان کې پیدا کړی و، چې اول افغان جهاد حمایه کوو، دغې نه وروسته په تیرو شلو کالو کې افغاني طالبان حمایه کول. نو داسې نه ده د دې دغه غوښتنې چې طالبان دې ورسره زیات حکومت وکړي. حتی د موږ چېرته د تیر نظام سره د پاکستان اړیکې پرتله کړو، نو د اول خو افغاني طالبان تیر نظام ته دومره حد تهدید و چې دا د نظام ته سقوط ورکو، خو د پاکستان به دلیل دا و چې نه زه دې کې زیات کومک نشم کوی، او که سبا سولې کې سر رول ادا کوم هغه به مې زیانمن شي، او دلته مهاجرین دي، او دا نور ستاسو خپله مسله ده، دا ستاسو داخلي مسله ده، کورنۍ جګړه ده، هلته تاسو حل کړئ. نو دلته خو اوس د طالب دا دریض لا موقف لا قوي دی چې دا مشکل خو 99% د پاکستان داخل کې دی. نو زما په فکر لکه دی کې طالب سره زیات کومک هم نشي کوی.
ډېره مننه کوربدان. اوریدونکی لرو، ور به شو اوریدونکو ته چې دوی څه پوښتنه یا نظر لري مهرباني کوئ. فکر کوم چې لومړنی اوریدونکی مو همدرد صاحب دی.
مننه، خیر اوسئ. تاسو ته سلام، او میلمنو اوریدونکو ته هم سلام وایم. زه خو دغه وایم سروان صاحب محترمه، دغه ټي ټي پی دا هر څوک دي، دا خو خپل حق غواړي، خو حق دی ورکی، لکه څنګه چې دا اوس منظور پښتون خو سدا دی ډله، دا خو اوس نظامی ډله نه ده کنه، یو سوله ییزه مظاهره هم کوي، سوله ییز خپل حق ولې نه ورکوي؟ همدا ګډوډي خو دوی خپله جوړه کړې، په زرګونو پښتانه ورک دي هلته، خو دی هغه خپلوان وتی دي ټي ټي پی دا. پرون مې په فیسبوک کې قتل دوه درې زره کسانو ټریننګ کو، آیا دا څنګه په دې ټکنالوژي وخت کې دا پاکستان دومره پس پاتې ده چې دا دومره په زرګونو خلک دی په سیمه کې، او دا خبر هم نه ده؟ خو دا
صحیح ډیر مننه هم در صاحب سلامت اوسې کور ودان خټک صاحب دوی ته ستاسو جواب څه دی دی خبرې کوي ان شاء الله چې تاسو اوریدلې وي
او بالکل دې سم خبر وکړه یعنی دې کې شک نشته چې ټي ټي پی ولا مسله خو ځانته ده خو دلته کې کوم خلکو چې خپل مسله ډیر شته خپل دې سیمو کې اوسم مثلا دا چې ټول د فوج کنټرول دی یعنی په وزیرستان کې باجوړ کې دیر کې مومندو کې کورمې کې او ورکزو کې دلته فوج کنټرول دی دلته ملکی حکومت نشته پولیس چې دی هغه هیڅ اختیار واک اختیار نشته او خلکو چې دی او تړي تم کوي نو او ډېرې نورې مسلې دي مثلا دا مدنیاتو باسې په وزیرستان نه اوس پته ولګېده چې دی چین سره معاهده کړې دي او د هغې باندې د شیونو خرڅوي مدنیاتو نه مواد چې کوم موجود ده خرڅوي او محلي خلکو نه هېڅ پوښتنه نه ده کړې او د هغوی ملکیت دی او هغوی باندې قبضه کړې ده اشغال کړې نو دا مسلې خو شته او باید پاکستان حکومت دې ته غوږ ونیسي او د خلکو سره خبرې وکړي
بله همدغه مسله د ټي ټي پی ظهور او راوتل دا هم له دغه مسلو سره اړه نه لري لکه څنګه چې منظور پښتین په مشي یو غورځنګ سولې سره مبارزه کوي د دې همدر صاحب نظر دا و چې الته زرګونه خلک به درک کړی شوی دی ظلم مرسره شوی دی نو فکر نه کوي چې ټي ټي پی هم د همدغه شی محصول دی د همدغه ظلمونه چې دوی ادا کوي چې ورسره شوی دی
ٹی ٹی پی ہو اصل کے افغانستان کی جنگ کے گڑون کو لال لال تبم جنگ دل کنا اگے یو قسمتا دی جنگ خبر کئی بدل تکیم قدرت حضور جنگ کلی دا کاغا پی ٹی ایم دے کا این ڈی ایم دے کا این پی دا کا پختونخوا ملے گندوں نے دی تنہ ملی گرا خلق دل تک چکم دی دی خشونت و تشدد نہ کوی دی سیاسی غفتن لری او دیر برحق غفتن دی او دا غفتن باید واوی دل شی پی ٹی پی چھ دا اوی خو یو خدای چې التم کې افغانستان کې جنگيږي زه به دا چې ټوپک په زور قدرت اخلي نو ټوپک په زور خو نه کیږي دا پښتنو خو یعنی څونه کال جنگونه لیدلې دي او دا اوس څلوېښت پنځه څلوېښت کاله په ډېر درون جنگ وکړو نو هغه هغه دریز لږ مختلف دی او بل زه به دا چې هغه پاکستان کې په پا چې یعنی چې کله دا استخباراتو دا طالبانو نوزت جوړولو نو هغه کې هغه سره ملګري نو هغه لږ د نورو نوزتونو نه چې دلته موجود دي هغه نه مختلف خلک
بله ډیر مننه یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب
نکبلان ساری ما له کندهار څخه استاس درنو لید اوریدونکو ته سلامونه نیکی هنه
سلامت حسین سر صاحب
زما په نظر پاکستان کې حالات ورځ تر بل ډیر خراب دي که هغه سیاسي دي که هغه اقتصادي دي نو اوس دوی ته بل لار نه پاتې نو دوی با خامخا په افغانستان باندې دی تورو نلګوي دو په خاطر باندې چې دوی د امریکا یا د نړیوالو هغه ملاتړ یا مرستې هغه څنګه کات یعنی جلب کوم د دو په خاطر باندې دی بې ځایه تورونه او هغه لګوي ځکه هلته د اقتصادي حالات ډېر خراب دي که تاسو فکر وکړئ هغه که سیاسي وي که اقتصادي وي او که نورو برخو ته یې وګورو نو دوی هم دو په خاطر باندې اوس تورونه لګوي چې
صحیح ډیر مننه تاسو ته به ښاغلی شمس ثواب درکړي شمس صاحب څومره ورسره موافق یاست شمس صاحب
او د دې خبره یو هدا پورې صحیح ده پاکستان داسې بریښي چې یو برخه خو د دې په خوخه باندې دغه افراطیون چې دا ښه طالبان دي هغه ښه طالبان اوس د دې په ځد تاو شوی دی او اوس هغه ته بد طالبان وای نو دا تفکیک چې پاکستان په خوا کاو د خپل اوس د دې په ضرر تمامېږي دا مې واقعیت دی او یو خبره ده چې د زیاتې داوی کوي مګر د امنیت او زمنګ پاوس په دنیا کې داسې دی او هغه د استخبارات هم مګر که چېرته دوی ورسره رضا نه وي نو دا خو ټول دا پیښه د پاکستان داخل کې کیږي او د ډیورنډ کرخه هم اوس د دې د واک لاندې د الته اغزن تار تیر کړي دروازې د دې په خوخه دي څوک چې زی راځي نو دا ټول مسایل خو د دې په داخل کې دي نو څنګه د دې دونه قوت لري چې دغه سي عمل تر سره کوي نو یا خو ډیر ضعیف دی او یا دا چې دوی سره شریک دي نو د دې رو د نظر سره هم بیان یو حد په شریکی چې موافقت یې ما چې یو هدا پوری د دې هغه خپل مشکلات یا خپل ستونزې چې نشي حلوي بل چاته یو سراجي کوي
ډیر مننه خټک صاحب د ټي ټي پی فعالیت تر اوسه پورې په پښتني سیمو کې دی غیر پښتني سیمو کې دوی ډیر فعال نه لیدل کیږي. لیکن په دې وروستیو کې داسې وویل شول چې دوی حتی د پنجاب د ځینو سیمو لپاره هم والیان او ولسوالان ټاکلي دي. څه فکر کوي دوی کېدای شي چې خپل فعالیت اخواته وغځولی شي؟
نو دا خو امکان نه بهر نه ده داسې کولی شي. منتها چې کوم مؤثر موجودیت دی هغه په پښتني سیمو کې دی، او اوس داسې وویل کېږي چې ځینې بلوچو ملیګرا خلکو سره هم لاس یو کړی وي اثر، او خو اوس پورې د پښتونخوا ایالت کې او د بلوچستان پښتني سیمو کې موجودیت ښودلی دی. خصوصا دا ژوب باندې حمله چې وه دا خو ډېره داسې حمله وه چې ادي ټي ټي پي یو کسې مسولیت واغستو، ټي ټي پي هغه برطرف کړو د رسپي خلک، ځکه چې دا ژوب بله مسله دا وه چې دا یوازې یو امنیتی مسله نه وه دې چې پاکستان په اردو باندې حمله کړې وه، بلکې دې بل اړخ دا و چې ژوب د سی پیک یعنی پاکستان او د چین اقتصادي کاریډور د غربي لارې یو ډیر مهم ځای دی. نو په هغه باندې حمله په سی پیک باندې حمله تصور کیده، ځکه جنرال آصف منیر د پاکستان رئیس لاړو کوټه ته او بیا یې خبرې وکړې چې د افغانستان نه خلک راغلي وغیرہ، او بیا که تاسو فکر کړئ سبا باندې وایټ هاوس ورته وی چې هلته نتاق د وایټ هاوس وی ویاند چې ګویا په افغانستان د افغانستان مهاجر شي کډوال په دې کې لاس نه لري. نو حقیقت دلته کې خو چا د افغان کډوالو ذکر نه و کړی، یعنی د پاکستان چې کوم داسې وایي چې خارجیان دي، یعنی خارجیان خو مطلب بهرحال یعنی هدف دا و چې یعنی پاکستان فوج
فکر کوم چې کوم پاکستانی چارواکي ویل ول چې افغانان افغان مهاجر په دا ډول پیښو کې لاس لري، په تروریستانو سره همکاري کوي. فکر کوم د سپینې ماڼۍ د ویاند ځواب دی خبرې په مقابل کې
کېدای شي، خو زما په خیال کې د آصف منیر د لوی درستیز هم خبره کړې وه، خارجانو ذکر کړی و. نو دې وخت کې اصل کې هغې خو به سی پیک د خبرې جواب وی که نه، مطلب بدا چې دا یو داسې مسله ده چې یعنی بیا ټي ټي پي خپل کس چې ډیرا اسماعیل خان کې و اسد افریدي په نوم باندې هغه بیا لرې کړو برطرف کړو د خپلې وینا سره سم، ځکه برطرف کړو چې چونکې طالبانو دپاره بیا افغانستان طالبانو دپاره هم دا خبره ګرانېږي چې د چین خلاف فعالیت کې د دوی لاس څرګند شي، ځکه چې پاکستانی جنرالان چې دي بیا د طالبانو د چین منځ کې ضمانت ورکړې ضامنان دي. نو هغه ځکه دې دپاره داسې سازمانونه دي جوړ کړي دي، مثلا د جهاد پاکستان چې هغه بیا ټي ټي پي کومې خبرې نه کول غواړي، هغه بیا هغه خلک مسولیت واخلي. نو دا کاسو کې نیم کاسې دي ډېرې.
بله خټک صاحب، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، تیر ځل د ټي ټي پي غړیو ډېرې خونړۍ حملې په ملتپالو ګوندونو کولې، خصوصا په عوامي نېشنل پارټۍ په غړو باندې، او ډېر خلک یې ووشل. لیکن دا ځل په دې وروستیو کلونو کې نه دی لیدل شوي چې ملتپال ګوندونه په نښه کړي وي. فکر کوي چې د دوی په تګلاره کې تغییر راغلی دی، او که دا په دې خاطر ده چې اوس ملتپال کوم قدرت نه لري په واک کې نه دي شریک؟
دغه دویمه خبره زیاته صحیح ښکاري چې دغه په قدرت کې نه وي، او دوی خو چونکې قدرت ته سره پر مبارزه کوي، نو هغوی که وو نیم قدرت خو نه شي اخیستی، که نه قدرت خو د پاکستان د دولت نه اخلي. او اوس بیا چې کوم د عمران خان ګوند و چې د دې سره نږدې و، یا د نور اوس ګوندونه د مولانا فضل الرحمان ګوند دی سره به مبارزه کوي. خو دا خبره ده چې یعنی هغه کار هم دوی یعنی خپله په سمون نه و کړی، ځکه چې پاکستان ملي ګرا ګوندونو سره دې څه شخړه وه، هغې خودی سره جنگ نه وکړی، خو دوی خو دا د پاکستان جنرالانو په خواهش باندې شوی دا کار چې څوک یعنی دلته کې چې د کوم ژورنالیستان د جنرالانو سره نږدې کېږي، نو هغې دا خبره کوي چې دا جنرالان وایي چې اصلي مسله ملي ګرایي ده د پښتنو د بلوڅو، او دا طالبان چې دي هغه وایي چې دوی لاره ترخطا شوې ده، خو دا ده چې دوی به سمې لارې ته راوستلی شي. یعنی اوس هم هغې اصلي دښمني اصلي مشکل چې جاسر لري جنرال هغه د پښتنو د بلوڅو ملي ګرایي ده.
بله ډېره مننه. شمس صاحب، څه فکر کوئ که دا حملې په دې شکل سره دوام ولري، او دې ته په کتو چې ځینې پاکستاني چارواکي د دې غوښتون کړي چې د افغانستان په خاوره کې دننه دي عملیات وشي، فکر نه کوئ چې د طالبانو او د پاکستان اړیکې به ډېرې ترنګلې شي؟
او دا سدا اوسنی وضعیت په کتو او بیا خصوصا تیر دا یو نیم کال کې چې ټي ټي پی فعالیت یو څه زیات شو او پاکستان د افغانستان حریم باندې سو وار تیر هم کړی دی، داسې رسنیو کې راغلی دي او اوس هم بیا ګواښونه کړي دي، نو دا باخي پایلې ونه لري. مګر په لنډ مهال کې چې ګورو د ټي ټي پی مخنیوی هم پاکستان نشي کوي او د دې احتمال شته دی چې دغه انتخابات چې را روان دي په پاکستان کې یا تر سوچ بل حکومت ته قدرت انتقالیږي دا پاکستان لا زیات اسید پذیره دی، نو په دې وخت کې به هم ممکن هم حمله زیات شي او پاکستان به بیا په طالبانو باندې تور پورې کوي او د دې احتمال بیا هم شته چې پاکستان ګواښ کړی دی چې که چېرته د افغانستان په خاوره باندې بیا تیریو کې نو اوس خو طالبان باغه افغانستان واکمن دی، دا مجبوریت دی، افغان ولس باندې غوښتنه دی چې د پاکستان ته به جواب ورکړي یا جواب به په کم شکل باندې وي، نو تا باندې اړیکې به لا ډېر زیات خرابې خواته ځي، یعنی د خکېدو کم لنډ مهال کې داسې امید نه ښکاري.
ډېره مننه شمس صاحب. خټک صاحب مخکې شمس صاحب وویل چې اوس خو په ډیورن لاین باندې یا ډیورن کرخه باندې ازغن سیم پاکستان تیر کړی دی، سره لدې چې د ازغن تار شته او یو وخت پاکستان همدغه تار د دې سبب بالو چې له پاکستان افغان طالبان نور نشي اوښتی. په پاکستان کې سیاستوال او اپوزیسیون غړي او نور یا ژورنالیستان دا مسله نه مطرح کوي چې اوس خو نو تقریبا په ټوله ډیورن لاین مو ازغن تار تیر کړی دی، نو بیا څنګه د پاکستانی طالبان له اخوا اوړي دی خواته؟
اصلا ټول ګوندونه خو نه مطرح کوي، ځینې خلک مطرح کوي، خو پاکستان کې خو ډېر کلک سانسور دی، پابندیانې دي، میډیا آزاد نه ده. مونږ خو چې کله میډیا ته یو نیم ځل موقع راشي نو مونږ همیشه بل ورځې ما وی په ډان ټي وی کې ما دا خبر وکړه چې چا چې وی چې دا مزه مونږ غزولې دی یا دا قردار سیم چې غزول شوی دی دا د تروریزم مخنیوي لپاره دی، نو ما وی څه شو خلک چې دا حقیقت کې دای دی عام افغانانو لپاره مشکلات جوړ کړی دي. تروریستان خو دوی سره لارې لري همیشه اوس هم سره لري، ما یقین نه دی چې دوی تروریزم سره خدای پامانی کړې ده، دا د دوی پروژه ده او دا تاسو ګورئ کنه چې کدا افغان طالبان دي کدا ټي ټي پی دا ټول دلته کې ډېرې ادارې نه لري، سرمایه ګزاران نه لري او ایست داسې قدم دی نه دی اوچت کړی چې سره وګوري چې دوی خدای پامانی کړې ده. اوس هم یعنی هغه چې کومې پایګاوی دایمي هغه بندي کړي نه دي او اوس هم تلاش ده دی چې دا پایګاوی رو افغانستان ته انتقال کړي او افغان طالبان هم دې کې شریک دي. نو ما یقین نه دی چې داسې څه د رښتیا د سره خفه شوي دي.
خټک صاحب، تیر ځل کله چې افغان طالبان واک ته رسیدلی ول، یعنی په نیویم لسیزه کې، نو د کشمیر مسله ډیره توده شوه، په هندي کشمیر کې ډیره جګړه شوه، نخټې ډیره شوه، حمله ډیره شوه، لیکن دا ځل وضعیت ډیر بدل دی. څه فکر کوي د دې دلیل څه کېدای شي؟ دوی دغه ډلو چې ځینو ادعا کوله چې دا د افغانستان او پاکستان او هندي کشمیر لپاره روزلی دي، د دوی پام په خپل پاکستان ته اوښتی دی او که هند توانېدلی دی چې کنټرول زیات کړي او په خپله خاوره کې دغه ډول ډلې وځپي؟
جنرال مشرف چې د امریکې سره متحد وو په دې په اصطلاح جګړه د تروریزم خلاف، نو هغه څه بندیزونه لګولي وو او ځینې اروپا کې او تندراو چې کوم سازمانونو هغې دلته کې پاکستان حکومت خلاف جنګ شروع کړی، منتها اوس چې کومه وجه ده دا د هندوستان د کنټرول په وجه ده. هندوستان کې هلته یو داسې سختریزه دولت منځ ته راغلی دی چې هغه د هندي یا هندو مذهب افراطیګري چې ده هغه مخکې بیایي، نو هغوی کشمیر چې دی هغه بیخي ټوټې کړی دی، کشمیر هغه حیثیت یې زور ختم کړی دی 5 اگست 2019 نه، او ایس اجازه کوي سختی کوي ډېره. اوس هم دا خبره ده نه چې دا خبره ختمه ده، اوس هم تاسو ګورئ دلته سازمانونه شته چې یو سازمان نوم غزبه هند دی، یعنی چې هند کې د غزبه امادګي اوس هم دلته خلک شته چې هغې ده دیسي. نن هغه 5 اگست ورځ وه، نو دغې سازمانونو کې ځینې خلکو دا ژمنه کړې ده چې هغوی به کشمیریانو سره ودرېږي. خو ما ته که چې از وکړو مسله دا ده چې غرب چې دی هغې سره هندوستان نږدې شوی دی او غرب دا ګڼي چې هندوستان چې دی هغه چین ته ادرې دی شي چین سره سیالي کولی شي او هغه یې هندوستان تقویه کول غواړي نو پاکستان لپاره دا مشکله ده چې غرب به هم په دې خبره اعتراض وکړي که په لویه کچه باندې له دې ځایه بیا کشمیر کې خلک ولېږل شي لہذا دوی به پټ پناه دا کارونه کوي او زما یقین دی چې اوس هم دې نه لاس اخیستی نه دی
ډېره مننه شام صاحب د کچرته د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې لا خرابې شي څه فکر کوئ چې د سیمې د نورو هیوادونو خصوصا د افغانستان د ګاونډیو لکه د ایران د دوی دریز به څه وي فکر نه کوئ چې دوی به خوشحاله وي چې طالبان او پاکستان ترمنځ اړیکې هر څومره خرابې شي او په هغه اندازه به طالبان محتاج کیږي چې ایران ته مخه کړي او د هغوی غوښتنې ومني که څنګه
بالکل هم داسې ده ځکه چې اوس مهال د طالبانو زیات انحصار او تګ راتک او حتی د نړۍ سره اړیکې د پاکستان لوري او یا د دې لارې تامینېږي او زیات اتکا په پاکستان ده نو دې کې شک نشته دی چې د ایران او پاس منځنۍ آسیا هیوادونه چې دي هغې لږ زیات محتاطانه ځي د طالبانو سره تاجکستان خو که څه هم یو څه نژادي او یا د طالبانو بعضې مخالفین هلته ځای په ځای دي کله ناکله یو څه څرګندونې کوي خو بیا هم عملا محتاط دی ازبکستان او ترکمنستان خو البته زیات کوشش کوي د تجارت او د راکړې ورکړې هغه مسایل هم دوی سره مطرح کوي او اړیکې سره پراخوي او هغه د افغانستان سیاست او دې کې هغه ځان لږ بیل ساتي د افغانستان دوه ګاونډیان چې یو پاکستان دی بیا په دویم قدم کې ایران دی چې دوی د افغانستان په داخلي سیاست کې لاسوهنې هم کوي کوشش هم کوي چې رول ولري اغیز ولري نو په دویم قدم کې ایران به کوشش کوي چې دینه ګټه پورته کړي او که چېرته پاکستان سره اړیکې خرابېږي نو ظاهري خبره ده چې په نورو ګاونډیانو بیا په ایران باندې به هم انحصار
زیاتی که واقعی بطی دخپل گرده پر استفاده کهی بیا بله دیره منه یو آوری که مو شاکر عابد دی فیسبوک لاری دا پختنه کرده چه پاکستان په هیچ صورت نغواری چه پا افغانستان که سوله و ثبات وی هر حکومت چه پا افغانستان که رزی دوی ورسره اختلاف پیدا کیشه اوتومات پیدا کیشه البته دوی دی خبری تا پا کتو کله چې د شوروي اتحاد ځواکونه ووتل بیا هم د پاکستان دشمنی یا اختلاف د افغانستان د هغه وخت له حکومت د نجیب له حکومت سره وو له هغه وروسته له مجاهدینو سره هم جوړ را نخله نو د ده نظر دا ده چې که هر څوک وي په کابل کې پاکستان به ورسره اختلاف پالي خټک صاحب په دې اړه ستاسو تبصره څه ده
چې پاکستان اصلي اختلاف افغانستان کې هر هغه چا سره دی چې دولتي سیستم په کنټرول کې لري یا لاس کې لري او دې چا سره جوړ شوی نه دی د تیرو پنځه اویا کالو کې یو حکومت سره تاسو خپله ویزه به خبره کوو پخوا د بادشاه وخت نه د سردار محمد داود خان وخت نه هیچا سره جوړ شوی نه دی خو دا خبره ده چې دې مطلب دا نه دی چې طالبان چې دی رښتیا پاکستان سره مبارزه کوي پاکستان خلاف مبارزه کوي یا دی ملاترلی دا یاده سی دا سی خبر نه ده ځکه چې پاکستان اوس پوری طالبانو پروژه بند کړې نه ده دلته کې فابریکې دي دا نوی خلک تربیه کوي ورلیږي هغه ته دا کوم خلک چې دلته شل پیلوش کار دلته دیرو ناس وو نو دلته کې کدی نه ساتلې دوی به چېرته افغانستان کې دا جنگ دی ته ادامه نشول ورکولې نو هغه اړیکې د دې چې دي هغه به الف پته ولګي چې پاکستان کله دا پروژه ختمه کړي لاس په سر شي او دلته نه دا اکمالات نور خبرې بند کی بیا به سړی وایي چې او دوی اوس افغانستان کې لاسپنه بنده کړې ده خو دوی غوښتل چې دا حکومت راشي او دې حکومت راوستلو کې د پاکستان نقش دی هغه په دې خبرو باندې پټیږي نه باید چې دا خبر ومنل شي چې دغسې وه اوس که آینده کې طالبان بدلی دریز نو هغه به پته ولګي او که پاکستان خپل دریز بدلی هغه به پته ولګي خو دا چې په دې دا خبرې لا تر اوسه ډېرې محدودې خبرې دي د دې د اختلافاتو خبرې نو دا نتیجې سره نه شي رسېدی چې پاکستان دوی سره داسې مخالف دی لکه ډاکټر نجیب الله سره چې مخالف وو حامد کرزی سره چې مخالف وو ډاکټر اشرف غنی سره چې مخالف وو هغه چې مخالفت دوی سره نه دی
بله ډیره زیاته مننه ښاغلی افراسیاب خټک وتلی سیاستوال او د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او همدارس په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ له تاسې درنو اوریدونکو هم منندوی یو د ازادۍ راډیو خپرونې څلورویشت ساعته اورېدی شئ
مننه چې ازادي راډیو واوري.